د ازادۍ رادیو خبرونو ته خره غلست. قدرمن اوریدونکو، د دې نیم ساعته خبري مجلې په پیل کې په موکړی خبرونو ته د اروپای ټولنې د کورنۍ چارو وزیرانو د دې ټولنې لغړو هیوادونو څخه سوریې او افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې کړې دي. ای پی ای خبری آژانس پرون د اتریش د کورنۍ چارو د وزیر ګرهارد کارنر له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي دا ډیره مهمه ده چې د کډوالو د ایستلو موضوع د اروپا په کچه تطبیق شي. ښاغلی کارنر همداراز ویلي دي چې د اروپایي ټولنې ډیری غړي هیوادونه غواړي پوه شي چې اتریش څنګه وکولای شوی افغانستان او سوریه ته په مستقیم ډول د کډوالو د بیرته ستنولو چاره عملی کړي. کارنر زیاتوي چې د تیر کال په ترڅ کې د سوریه شاوخوا زر تنه وګړي څه په خپل خوخه او څه په جبري ډول سوریه یا نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي دي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر د هغو افغان کډوالو د شمیر له خودلو ډډه وکړه چې په مستقیم ډول افغانستان ته استول شوي دي. د اروپایي ټولنې د کډوالۍ کمشنر ماګنوس برونر په دې غیر رسمي غونډه کې چې د پنځشنبه په ورځ د قبرس په پلازمینه نیکوزیا کې جوړ شوی و وویل د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو په مسله کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو په حال کې دي. د بنگلاديش د درمل جوړولو د صنعت چارواکو ژمنه کړې چې افغانستان ته به هغه درمل صادروي چې د اعتبار د مودې پای ته لږ وخت پاتې نه وي. د منځني ختیځ آنلاین خبری شبکې منا د بنگلاديش د روغتیا د وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت د درملو د تنظیم د چارو د رئیس حافظ نعمت الله ایوبی او د بنگلاديش د درمل جوړولو د صنایعو د ټولنې د عمومي منشي ذاکر حسین په کتنه کې همداراز موافقه وشوه چې بنگلاديش په د لوړ کیفیت لرونکو درمل په مناسبه بیا افغانستان ته صادروي. د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي هم پر خپل ایکس باندې خبر ورکړی چې د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د بنگلاديش د درملو د جوړولو د شرکتونو چارواکي هڅول شوی دي چې په افغانستان کې د درملو د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اړتیا وړ خپل ډیره برخه دارو درمل له بهر څخه واردوي او د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې له پاکستانه د درملو پر وارداتو ممنوعیت به د روانې سلوغې میاشتې له شلمې نیټې څخه عملي شي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مفتشانو د راستنېدو اجازه له دې شرط سره تړلې ده چې دا اداره په تیر دوبی کې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرایلو او امریکا د حملو په اړه خپل دریز واضح کړي. د ازادۍ رادیو د ایران د څنګې رادیو فردا د راپور لمخې ایرانی رسنیو پرون جمعه د ایران د اټومي انرژي د ادارې د رئیس محمد اسلامي له قوله راپور ورکړ چې د وی د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشان باید لمړی د حملو په اړه خپل دریز واضح کړي او له هغه وروسته به تهران پر دې غور وکړي چې د زیانمنو اټومي تاسیساتو ته د ملګرو ملتونو مفتشان پریږدي کنه. د تیر کال په دوبی کې د اسرایلو او متحده ایالاتونو په حملو کې د ایران ځینې اټومي تاسیسات زیانمن شول. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی له رويټرز خبري آژانس سره په خبرو کې ویلي دي چې له دریو زیانمنو تاسیساتو ناتانس، فردو او اصفهان پرته دا اداره د ایران نورو دیرلسو اټومي تاسیساتو ته لاسرسی لري. او روسی او اوکرایني مرکچیانو د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې په اړه د مهمو خبرو په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره کتلې دي. د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې دا غونډه پرون په ابوظبي کې جوړه شوې وه او پر اوکراین د روسیې تر حملې وروسته دا لومړی ځل و چې د روسیې او اوکراین چارواکو له امریکایي مقاماتو سره مخامخ خبرې کولې. له بلې خوا د سپینې ماڼۍ له یو پلاوي سره د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر کتنې وروسته کرملین په اوکراین کې د خپل ارزی ادعا په مسله کې په خپل دریس کې هیڅ راز نرموالی نه دی راوستي. د پداسیال کې د چې په اوکراین کې د ژمي په سختو سړو شپو ورځو کې د برېښنا د نشټوالي لکبله تپه تیاره ده او د روسي حمله له هم روانې دي. روسیا د اوکراین په دونباس سیمه کې د درنو تلفاتو په منلو سره د نورو سیمو د نیولو لپاره د ساوکا پرمختګ په حال کې ده. ولسمشر پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي دي چې که مسکو له ډیپلوماتیکو لارو د دې سیمو د نیولو هدف ترلاسه نه کړي نو نورې ډېرې سیمې به د زور په کارولو سره ونیسي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. وابوري چې تر بیگانه شپې پورې هم د افغانستان یو شمیر لوی لارې د واورو د وریدو لقبل باندې وي. په دې اړه په یو راپور کې به واوري چې د چاپیریال د پاکوالي د ساتنې لپاره خلک باید له کوم ډول سونګ ټوکو کار واخلي.
یو رقم نویات ته چې دوی هغلته مخکې دی نه چې سوانته اموده شي مزرا مواد یې په یو پروسې کیمیاوي لاندې هغه کوي چې تر څو مزرا مواد یې کم شي.
له یو متخصص ډاکټر سره په مرکه کې پر دې خبرې کوو چې د سړو پر مهال خلک باید کوم کارونه وکړي چې ناروغ نه شي.
بهتره ده چې د کوټې محیط ګرم شي، د حرارت درجه اتمن د اتلسو یا شلو درجو په شاوخوا کې ترمومیتر موجود کني، دغه هغه تور په چې سړی خوراک کیونه کی.
افغانستان کې د ناتو د شل کلن حضور په اړه د امریکا د ولسمشر سرګندونو د اروپای متحدانو غبرګونونه پرولې دي. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه ده، د 1440 هجری لمریز کال د سلواغي یا دلوي 1440 ده چې د 2026 میلادي کال د جنوري 1440 سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې درنې واورې ورېدلې، ډیری لوی لارې له هم د خلکو او موټرو پر مخ بندې دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت پرون راپور ورکړ چې د سالنګ د لوی لارې په ګډون د هیواد ځینې کوچني او لوی سړکونه د وروستۍ واورو د ورېدو او توپانونو له کبله په موقت ډول تړل شوي دي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس پر خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې په سالنګونو کې له چهارشنبه ورځې راهیسې تر بیګانش په پوره د درنو واورو د ورېدو له کبله د لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د ښاغلي حقشناس په وینا د پنځشنبه په ورځ د سالنګ په دوه شخصي مکه د واورو د ورېدو، توپان او د واورو د خوېدو په نتیجه کې یو هوټل او څو دوکانونه تر واورو لاندې شوې دي. نوموړی زیاتوي په بامیان، دایکندي، غور، بدخشان، هرات او غزنی ولایتونو کې هم ځینې لارې د تیز واورې د ورښت او توپانونو له کبله په موقت ډول د ترافیکو پر مخ تړل شوې دي. ښاغلی حقشناس وایي چې د هوا له ښه کېدو سره به له دې لویو لارو د واورو د پاکولو چارې پیل او لارې به د ترافیکو پر مخ پرانستل شي. د ټولګټو چارو وزارت ویان د پرونی ورځې په ترڅ کې په سالنګونو کې د واورو د ورېدو له کبله د دوه تنو د مړینې او د 12 نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. له دې مخکې د افغانستان کورنیو رسنیو د پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې د وروستیو درنو واورو د ورېدو په نتیجه کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې له 30 ډیر کسان مړ شوي او له 300 ډیر د استوګنې کورونه ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د برېښنا شرکت د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا یو مزای د پلخمري او کابل ترمن ساحه کې د سختو ورښتونو او توپانونو له کبله زیانمن شوی او اوس مهال په 12 ولایتونو کې د برېښنا بهیر پرې دی. برېښنا شرکت چې طالبان یې اداره کوي پر خپل ایکس باندې لیکلي دي چې د برېښنا شرکت ټیمونه د سالنګ د لوی لارې د بندېدو له کبله منتظر دي چې حالت عادي شي او دوی د ستونزو ژر تر ژره حل کړي. د کابل او شاوخوا ولایتونو خلک د برېښنا د کمښت او نشټوالي له کبله شکایت کوي او وایي دوی مجبور شوي دي چې خپل کورونه د لرګیو، د ډبرو، د سکرو، تیلو، ډیزلو او د سونګ د نورو موادو په وسیله تاوده کړي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص وحید الله صدقي وایي خلک باید د موزرو سونګ ټوکو پر ځای لرګي یا د ډبرو سکاره وسوځوي، خو ښاغلی صدقي د ډبرو په سکرو کې هم د هغه ډول سپارښتنه کوي چې فلټر شوی وي.
عام خلک که چیرته هڅه وکړي داسې سونګ ټوکی ونسوځوي چې هغه هوا ته ډیر موزر وي، بلکې کوشش وکړي چې بلوط لرګي چې دی د سونګ مزرامه واچې دي کمتر دي نظر زغالته اسکارو یو رقم نو یاد ته چې دوی غلطه مخ کې دي نه چې سوانته مو ده شي مزرامه واده په یو پروسې کې میوي لاندې کوي چې ترڅو مزرامه واده کم شي بیا تاسو ول کېږي کچرته دي دوی مولي امکانات خېوي کې دای شي دوی فلټر کېږي ډېر قیمته هم نه دي یو څه د اوبو مصرف لري برق دی ولري او کچیرته وکوي شي هر کور د خپل کور نه چې کوم دود وزیغه تصفیه کی بیا غا موثر کیدای شي.
ښاغلی صادقی سپارښتنه کوي چې خلک د ټایرونو، پلاستیکي توکو او بوټونو په څیر مضر شیان نسوځوي. د چاپیریال ساتنې کارپوهان او فعالان وایي وروستۍ واورو او بارانونو د هوا او چاپیریال د پاکېدو هیلې زیاتې کړې دي، خو دوی په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د ناولو سونګ توکو کارول به چاپیریال بیرته ناولی کړي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو هم اوریدل، په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې درنه واوره شوې ده، سره لدې چې د واورې د وچکالۍ په لرې کولو کې هیلي را ژوندې کړي، خو یو لړ ستونزې هم رامنځته کړي دي. سلطان محمد سرور د سړو لکبله د احتمالي ناروغیو په اړه د کوچنیانو له متخصص او د کابل د طبي پوهنتون له پخواني استاد ډاکټر احمد الدین معارج سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې ده چې په دې سړه هوا کې خلک څنګه ځانونه او خپل کوچنیان له یخنۍ او ناروغیو وساتي.
ما مشوره دوه ته داده چې دوه مشکل سره مخامخ کیږي، هم د تن یو څنګه ماشومان ګرم وساتي، دا به یو پوښتنه وي. نو د دې لپاره چې مرزونه اجلګري وسې د کتابت مرزونه په تیر به ویروسونه دي چې هغه په سړه هوا کې هغه تکثر کوي، او معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کیږي. نو د دې لپاره چې د ناروغیو اجلګري وسې، به تر دا چې محیط ګرم سي، یعنی د کوټې محیط ګرم سي، د حرارت درجه اتمن د اتلو سو یا شلو درجه په شوخه کې ترمومتر موجود کنه، دوه رغت ورته چې سړی خولاب کیونه کی ګرم احساس کی خړی او خولاب کیونه کی او هم یخ احساسونه کی. دومره خبردار ده چې په سړو هوا کې په تیرې په واورو کې په موږ په هواد کې ډېر لارې بندي، کله چې ماشوم له مشکل سره مخامخ شي، ناروغي سره مخامخ شي، کورنۍ به څوکي چیرته ځان کولی شي ډاکټر فلرسي. نو یو خبره باندې باید موږ هیوادوال پوسی چې په سړه هوا کې زیاتره ناروغي ویروسي ناروغي دي. نو دا معمولا انټيبیوټیکو ته یا د میکروب ضد دواګانو ته ضرورت نه لري، فقط په عادي دوا باندې چې هغه د تبې شکول دي، پاراسیتامول ورته وایي، او یا بل د ژبل معادل ایبوپروفین ورته ویل کیږي، دوه د درې تبې ضد دواګانې دي. دغه دواګانو په واسطه باندې کولای شي دا د ماشومان ته دی یا توخی کنټرول کی.
مننه ډاکټر صاحب. ځینی خلک کورونو کې بخاریو کې د اسکارو ډبرو څخه کار اخلي، اسکار په کاروي، هغه ته څه توصیه لري؟ مهرباني.
ما ډېر د دې نظر مې دغه ډېر پټینګ وایم، هغه ډول تاسو د ډبرو اسکار باید په کور کې په کوټه کې اصلا استعمال نکړي، او که چېرته استعمالي ولې څه وخت استعمال کړي ټول ویخي د خو په وخت خو د بیخي نه استعمالي دی. ما نظر دا ده که چېرته توخانی لري نو تنه هغه وخت د استعمال کړي دوی ویخي د ورځې لپاره ګرم کړي، چې کوټه د شپې لپاره ګرم او ساتل شي، او یا که بخاری کې استفاده لري کېږي نو کوشش دی وکړي چې پخلای به کېونه کې ځکه کوټه کې د غاز راوځي سر د خپل کله کې د بخاری او هغه د نلو شاوخوا چې دودکش سره وصل ده هغه د مخ په خټو باندې کله کې چې داخل کوټه ته مغره نه وځي دود یا بخار نه وځي، او بل د غاز د ډبې دي، د غاز ډبونه د تل په سره د موږ وادوال په دغادي شکل باندې به استفاده لري کېږي، کېدای شي د باندې کې کول شي یو غاز یا بخاری نکه شکل لک پشرفه یی خدا کنی په غادي غاز دبو باندې باید کوټی ګرم نه کی.
ځینې خلک سفر کې لیو زینه بل زیته دفتن لار بند سي و اور درناسي موټر چلون کې او مسافر کوم تدابیر باید ونی سي چې لري سخت یخنی سره مخامخ نسی.
اول خدا به تر د سپه یخ هوا کې د تګ محدود سي، ځکه چې د مثلا موټر کې یا فوټبال کې سره کینی دا د ډیر خلکو موجودیت دې سبب کې چې مرزونه یو بل تزر انتقال شي. نو که چېرته احيانا د څو کې چې ډیر مجبوریت سفر کوي نو له یو خطر موجود کیږي، نو به تر دا ده چې مخکې دې سفر وکړي باید ځان باید خو پوښي ا دې اقل درې یا څلور تر کلی به ولري درې تر خو به څل څل واغوندې په یو هوا کې اته اضافه کلی هم ځان سره ویسي یعنی کاندري دریاخه کوم بغسر موجه سي موټر خراب سي کوم بل مشکل سره دې ځکه تدابیر دوه شته ډېر مهم دي، یو د ټول ځان د پوخل لپاره او لټول مهم دي، په دې پوخل لپاره ډېر مهم شي ضروري شي، خو دا غوډه خطر متوجي وي سردونه مهم ده خو ډیر جات مهم نه ده. اوله مهمه خبر ده چې پوز دې هم باید نازک تسمال باندې پوزش باندې دې یا لونګي په برخه باندې دې خپل پوز هم وپوښي. دسکش باید موجود دي که دسکش موجود نه وي چې هر شی موجود دي خلطي پلاس کې ګرمي خلطي سوت نه خلطي پلاس کې واچي او سونه خلطو کې واچي. البته دا په دې معنی نه ستنه درجه یخ د لمن دي دا نور وجود تر چې د ګلاس په یخ سي او تور سي شنه سي نو د دې سات کې سي وینه لخته سي دغه لخته کې داسې موجود لري چې سکتي مغزي کې سره او یا سکتي قلبي کې سره.
د کوچنیانو د ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد احمد الدین مارج و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. د دې راپورونو د اوریدو لپاره له احمد شبر سره ووسی.
له احمد تکل څخه مننه. د خبرونه نور مطالبه ته مخه کو.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچی صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړي چې ژمی او سړې هوا د کونړ د زلزلې ځپلو ناورین پسې جوړ کړي دي. په کونړ کې د اگست په 1 زلزلې شوې و چې تر 2200 ډیر کسان پکې وشل شول او تر 3600 ډیر پکې ټپیان شول. د دې زلزلې لامل شاوخوا 6200 کورونه یو مخ تخریب شول چې د دې کورونه اکثر اوسیدونکو په خیمو کې ژوند کوي. اوس ځینې خیمه واور رنگ کړي دي
او جون دم په حال په خیمو کې ده او پاس را باندې واور وریږي.
د افغانستان ختیځ کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ اوسیدونکو مومن خان دی چې وای پنځم به شپې د جنوري په 22 مې واورو هغه خیمه هم پرې ونړولې چې په زلزلو کې د کور تر رانی دوه وروسته پناه وروړې و. د جمعې په ورځ د جنوري په 22 آزادۍ رادیو ته وویل
بیګار باندې واور شوې ده ډیره زیاته خیمه را لماتې کړې هم دي زرا شوې ده کور نه ډیر د زول دي دا هغه د وځ دم کورون تطلری نه شو او ژوند دم په حال په خیمو کې ده او پاس را باندې واور وریږي حالات ډیر خراب دي. د جمی چې جمعنی چې کم سامان دي دا شین ته ضرورت دي او واړم په تکلیف کې دي. مشران خلق لرو بیماران لرو منګل ته امید کو چې داسې خلک کیڅو چې منګ دي کلیس منګ دي دارې سره یو څه مدد وکي.
د یادې ولسوالۍ د چلاس کلی یو اوسیدونکو ملک عبدالسماد هم ازادي رادیو ته وویل چې خځې ماشومان سپینګيري او سلګونه کورنۍ د دغه ولایت دی وګال او څوکۍ ولسوالۍ ته نږدې سیمو کې په شدید سړه هوا کې ترخی مولاندې بند پاتې دي.
برابرۍ شروع ده خیمه ناستې دي خلک بچي خیمه وارو نیولې دي او خلک بچي تلف نه ده کړ نه څوک زخمي لرو خو دغه د خلک ایثار دي معاشره دي لارې بند دي کم ماشومان او کمزور زنانا سپینګیرو د دې وضع خرابه ځکه ده چې خیمه ټوله یو متر یو نیم متر دي
د دوی خبره تر اوسه له کومې سیمې یا کلی د انساني تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل سوي. خو د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د پنځشنبه په ورځ نوښته ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سخت واوري او باران لامل لږ تر لږه 14 کسان مړه سوي، یو شمېر کورونه نړیدلې او ځینې لوی لارې د واورو د ورېدو لامل بندې سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچی صندوق یونیسف هم د زمي پراتک د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې زمي د ماشومانو لپاره وضعیت له کړکېچ ناورین ته بدل کړای دی. د سویلي اسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز مشر سنجای ویجیسکرا په هغه ویډیوي پیغام کې چې یونیسف په خپله ایکس پاڼه د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 22 د کونړ ولایت له خاص کونړ ولسوالۍ ثبت او خبر کړی ویلي چې سړې هوا زلزله ځپلې په ځانګړي توګه هغه کسان چې بے سرپنا دي د ژوند ګواښونکي وضعیت سره مخ کړي دي. د ویلي
There are thousands of children and families who've survived the recent earthquake but are in desperate need.
زرګونه ماشومان او کورنۍ دلته شته چې له وروستي زلزلې ژوند دي پاتې شوی خو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. انصاف د ځخ پاک او په روغتیا او د تغذیه خدمات رواني ټولنیز ملاتړ او ساتنه ورته چمتو کوي. موږ د هڅې کوو چې د هغو ماشومانو چې خوندزي ویجاړ شوي درسونه یې دوام وکړي. د هوا درجه لا د مخه راټیټه شوي او ډېر ژر به د یخنۍ درجه نور هم ټیټه شي. په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې کورونه یې له لاسه ورکړي او بې ځایه شوي دي. دا یو جدي او د ژوند ګواښونکی وضعیت دی.
د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل اکسپانه په بیلابلو بیانونو کې زیاته کړې چې ډیری کورنۍ لا هم د خپلو مینو بې ځایه او د هوا درجه د صفر لاندې او سړه ده، چې په ټکو یې شاوخوا 2,000 ماشومان له سختو او ژوند ګواښونکو شرایطو سره مخ دي. یونیسف ویلي چې دوی زیانګالو ماشومانو او د هغوی کورنیو ته د ګرمو جامو او تودولو لپاره د توکو په ګډون د زمي مرستې چمتو کوي، خو ټینګار کړی چې دوی لا هم پراخو بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، هغه څه چې د زلزله ځپلو سیمو ځینې رضاکاره مرستندویانې هم غوښتنه کوي. د دوی په خبره ځینې داسې سیمې هم شته چې د دوی ورتګ شونی نه دی او خلک پکې بیړنیو ژغورونکو مرستو ته اړمن دي. دا خبرداری وروسته له هغه دي چې د افغانستان په څو بیلابیلو ولایتونو خصوصا د هیواد ختیځ کې د 2015 کال له اګست میاشتې وروسته پرله پسې زلزلو زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل او زرګونه کورونه او زرګونه کورنۍ د کورونو ویجاړېدو وروسته خیمو او نامناسبو سرپناو کې ژوند کولو ته اړ وېستل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو مخکې له دې هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان د نفوس یوه لویه برخه په ځانګړې توګه ماشومان او نورې زیانګالې ډلې به په 2018 کال کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په افغانستان کې د ناتو د تیر حضور په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر سرګندونی او په بریتانیا کې خبرګونونه. ډونالد ترامپ ویلي دی چې د ناتو د غړو هیوادو پوځیانو په افغانستان کې د شلکلنې جګړې پر مهال له لومړۍ کرښې ځانونه لري ساتل. سلطان محمد سرور د جرمني د خبري اژانس راپور په استناد نور جزئیات اوري.
د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ د خبرې چې په وینا یې په افغانستان کې د ناتو عسکرو د جګړې لومړی کرخې ځانونه لري ساتل د برتانیا د پارلمان غړي او پخوانی پوځیان په غوسه کړل. ترامپ فاکس نیوز سره مرکه کې یو ځل بیا خپل دا نظر تکرار کړل چې کله ناتو وغوښتل شي نو د امریکا ملاتړ به ونه کړي. هغه وویل
We have never really asked
موږ په واقعیت کې هیڅ کله له دوی څخه څه نه دی غوښتي. دوی به وایي چې افغانستان ته ځینې سرتیري لیږلي دي، دا او هغه دوی وکړل. دوی یو څه شاته پاتې شول، یو څه له لومړۍ کرښې شاته پاتې شول.
د ترامپ دغه څرګندونې د برتانوي سیاستوالو له نیوکو سره مخ شوې. منتقدینو دې ته اشاره وکړه چې د برتانیا 455 سرتیري د افغانستان په 13 شلکلنه جګړه کې وژل شوي دي، او دا یې هم وویل چې خپل ترامپ په ځواني کې د ویتنام په جګړه کې ګډون څخه ډډه کړې ده. د کارګر ګوند څخه د پارلمان غړي او د هوایي ځواکونو پخوانی افسر کالوین بیلی چې افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره یو ځای خدمت کړي خبريالانو ته وویل چې د ترامپ ادعا د هغو کسانو لخوا تجربه شوی حقیقت سره هیڅ اړخ نه لګوي چې هلته خدمت کړي. د غراز د پارلمان محافظه کار غړي بن اوبیس جیکټي چې د تورن په رتبه افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو په لیکو کې خدمت کړي وویل چې دا ډیره خوشینون کې ده چې وینو چې د موږ د ملت او د ناتو شریکانو قرباني د متحده ایالاتو د ولسمشر لخوا دومره بې ارزښه ګڼل کیږي. بلخوا د پارلمان د عوامو په جرګه کې د دفاعي کمیټې مشر تان ډي سي د ولسمشر ترامپ څرګندونې ویرونکې وبللې، او دغه څرګندونې یې هغو برتانوي نارینه او ښځینه سربازانو لپاره سپکاوی وګڼه چې په ټکو یې له متحدینو سره مرستې لپاره خپل ځانونه په خطر کې واچول او اکثرو یې نهایي فداکاري وکړه. او د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ایمیلی تورنبری دغه څرګندونې له صرف یوې اشتباه څخه ډېرې اوچتې وبللې، او د هغو کسانو کورنۍ ته سپکاوی وای وګڼه چې په جنگ کې مړه شوي دي. د جرمني د خبري آژانس رپورټ زیاتوي چې له دې پخوا په ترامپ باندې انتقاد شوی دی چې د ویتنام د جګړې په مهال یې اجباري سربازي څخه په دې بهانه ډډه کړې چې ویلي وو پوندو کې بیماری لري. پخوانی سرباز لیکوال او ژورنالیست سټیفن سټیوارت وویل د ترامپ څرګندونې لکه څنګه چې غلطی دي هغومره توهینونکې دي. نوموړي زیاته کړې چې ترامپ د سلګونو هو برتانوي سرتیرو یاد ته سپکاوی کړی دی چې په افغانستان کې ژوند لاس ورکړی. د غراز د لیبرال دیموکرات ګوند مشر اډ ډیوی په اکسپانا په یو پوسټ کې ولیکل چې ترامپ چې 15 ځلې له پوځي خدماتو ډډه کړې څنګه جرأت کړې دی چې د دوی قرباني تر پوښتنې لاندې راولي. له متحده ایالاتو وروسته چې په افغانستان کې 2,416 عسكر وژل شوي، بریتانیا دوهم هیواد و چې په دغه شلکلنه جګړه کې تر نورو زیات تلفات ورکړل. متحد ایالات د ناتو په غړو هیوادونو کې یوازنی هیواد دی چې د 2000 لومړی کال د سپتمبر د ولسمې له تروریستي بریدونو وروسته نورو ټولو غړو هیوادونو د تړون د ډلیز امنیت د پنځمې مادې سره سم مرستې او ملاتړ ته ورودانګل.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان برښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برښنا د سختو ورښتونو او توپانونو له امله قطع شوې ده. د شرکت زیاته کړې چې د افغانستان دولس ولایتونه د دې تخنیکی ستونزې له امله د برښنا له کمښت او پرلپسې پرچاوي سره مخامخ دي. د دې ولایتونو د یو شمېر اوسیدونکو څرګندونې هم په دې راپور کې لرو.
په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې د ننګونو او ستونزو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی چې د درنو واورو دورښت لامل له ازبکستانه د وارداتي برېښنا پرې کېدو د افغانستان دولس ولایتونه د برېښنا لکمخت او پرې کېدو سره مخ کړي دي. د شرکت د پنځمه په ورځ نوښته د دلوي په دوهمه په خپل اکسپرنا لیکلي چې د پلخمري کابل په مسیر کې له ازبکستانه د وارداتي برېښنا د 240 کیلو ولټه لیک لاین د پریکیدو لامله د کاپیسا پنشیر کابل پروان ننګرهار لغمان میدان وردګ غزنی لوګر پکتیا خوست او د بغلان ولایت ځینې برخې د برېښنا لکمخت او پریکیدو سره مخ شوی دي. د برېښنا شرکت ویلي چې د دوی تخنیکی ټیمونه د ستونزې د حل لپاره چمتو دي خو دا مهال په سالان کې د درنو وورو لامله د هوا د ښکېدو په تمه دي. د شرکت زیاته کړی چې له ترکمنستان، بلخ او فاریاب ولایتونو ته د وارداتي برېښنا د لیک لاین کې یو جلا رامنځته شوی تخنیکی ستونزه حل شوی او په بلخ، چوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې برېښنا بیرته عادي حالت ته راګرځول شوې ده. د یو شمېر هغو ولایتونو اوسیدونکي چې د برېښنا کمښت له ستونزې سره مخ دي وایي چې د هوا په سړېدو او واورې او بارانونو ورښتونو سره د برېښنا پرې کېدل هم زیات شوي چې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل وایي چې د هوا سړېدو سره سم د برېښنا پرې کېدل په بیکچې ډول زیات شوي دي.
متاسفانه با سرد شدن هوا تمام متاسفانه که در 24 ساعت
دوای ده هوا په سړېدو اوس موږ په 24 ساعتونو کې لیو څخه تر 3 ساعتونو برېښنا لرو. له بعد امر قتل د برېښنا ستونزې وي او په پسرلي کې د تودوخې په پلمه او په زمي کې د واورو او باران په پلمه برېښنا پرې کوي. دای و جدي ستونزه ده. ډیرای خلکو سکل د لرګیو د خستو توان درلود او برېښنا یې کاروله. موږ تل برېښنا ستونزه لرو خو په دې سړه هوا کې د ستونزه ډېرې زیاتې شوې دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی شفیق الله هم وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د برېښنا پرې کېدل زیات شوې دي.
خلک ډېر د مشکلات سره مخ دي. بارانونه دي، یخنه ده، بعضې کورنۍ غریب دي، مثال وس نه لري، د لرګو داسې کورونه دي چې د اوبو مشکلات ورسره وي. برق خو نن سبا د ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. که دا نه وي، مثال موبایل کې چارج نه وي، یو چا د هوا لغل نوم سړی نه خبرېږي، نو یو مشکلات سره مخ یو. خدای دې وکړي چې په دغه برخه کې جدي اقدام وشي او دغه کارونه خیر سره دغه ولایتونو ته وصل شي او بیرته
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان مرکزی ولایتونه په دې وروستیو ورځو کې د واورو د بیساري ورښت شاهدان دي او سره له دې چې هوا ډېره سړه شوي د برېښنا پرې کېدل یا کمښت خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې په ټکو د سالنګونو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر لوی او مواصلاتي لارې بندې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې دوی د کورنۍ برېښنا د تولید او زیاتولو او په وارداتي برېښنا د تکیه کمولو لپاره د کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره سږ کال د 9.4 میگاواټ برېښنا په ټولیز ظرفیت قراردادونه او هوکړهلیکونه لاسلیک کړي دي. خو خلک وایي چې په تیرو څو کلونو کې د برېښنا پروژو پرانیستل یوازې یوه ننداره او سمبولیکه بڼه لري او هر کله چې افغانستان ته وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه ولري د برېښنا کمښت له امله دوی له ستونزو سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي چې افغانستان په سیمه کې د انرژي یو له خورا ناامنو چاپیریالونو څخه دی. د ملګرو ملتونو د ادارې د چهار شمې په ورځ د جنوري په 21 ویلي چې د افغانستان د برېښنا ټول مصرف له 2000 کال راهیسې له سلسله څخه ډیر شوی دی. خو دا د هغه برېښنا مقدار ته نږدې نه دی چې یو هیواد د عادي او معیاري ژوند کولو لپاره ورته اړتیا لري. د افغانستان د بیرغونې لپاره د متحدو ایالاتو د ځنګړي مفتش سیګار د معلوماتو مخې د افغانستان شاوخوا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو تامینېږي. هغه مسله چې افغانستان یې د برېښنا پرې کېدو او کمښت له درکه زیانمن